ځنډ مسول دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
د افغانستان په سړو سیمو کې پرون شنبه د ښوونځیو له څلرم تر دولسمو ټولګیو پورې زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې. له دې ازموینو وروسته به هلکان له دولسمو ټولګیو فارغ او کانکور ازموینې ته چمتووالی نیسي، خو نجونې به له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کېني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
سما هیله دا و چې و ډاکټر شم خو بعد وخت نه چې اوس نه شو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او خیرات لونکو ته د نجونو مړاوي شوی ارمان د شپږم ټولګي زده کوونکې د کابل له کاتې نو سیمې دی اوسیدونکې سپوږمۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل
غواړو مونږ ته د زده کړې زمينه برابر شي چې دین ورسته زده کړو کړو تر دولسم ټولګي پورې پانتون ویو خپل درسونه وایو د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو خپل خلکو د پاره وسوکو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له څلور تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ویلي چې د ازموینې به د همدې میاشتې تر پنځلسمې نیټې دوام وکړي. د کابل د احمد شاه بابا مینی ارزم قیمت سیمې اوسیدونکې کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه. وی ویل دا چې نور نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډیر خفه یم، اسفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبان حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي، چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې به ځنډېدلی وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیبا داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان نجونو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی
دا پریکړه یوازی و خوانی ز پریکړه نه ده، یو انسانی ناورین دی. د ماشومان پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نسی اجباري ودونه زیاتیږي، بېوزلي پراخیږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسیږي او ټولنه وروسته پاتې کیږي. په نړۍ کې هیڅ هیواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی نه امتیاز. هیڅ حکومت هیڅ ایدئولوژي دا حق نه لري چې شمن لغپل راتلونکو به برخی کړی
او مصادره کنه.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له خوا پر افغان جنود د زده کړو بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه له خبرګونونو سره مخ دی او په وار وار له دوی غوښتل شوی چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی. د نوومبر په 16مه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومت وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان یوسیف د چلډرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی دی چې تقریبا 14 میلیونه افغان ماشومان د سری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل اکسپانا په یو بیان کې ټینګار کړی دی چې روغتیایي خدماتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. یو شمیر افغانان هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وای واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وای زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر یې لرلو، خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکالي ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوي او د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي، هوا یې خدای خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یې د هوا داسې قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومانو کې. نو د مرستې په بش کې که درته وایم نږدې یو شفخانه یو کلینیک وای، نو داسې څه مسله به نه وي چې هر ټیم تلی شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي وو چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې وویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي افغانستان د حافظه هویت او راتلونکو لپاره د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی. ریچارډ بنټ د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه چې که افغان خبريالان اړینې سرچینې په واک کې ونه لري، زموږ توان به په دې اړه چې پوه شو افغانستان کې څه تیریږي په جدي ډول کم شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبريالانو لګول شوی محدودیتونه د خپل واک فکر او هغې فضا وي د لمنځه وړلو لپاره د پراخي هڅې یو برخه ده، کوم چې افغانان پکې وکولای شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ د نومبر په 28 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د دې پراخې حد سره برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي یا وغه فضاوي لمنځه یوسي چې افغانان په پښتني کول شي تخیل او یا هیله ولدي. ټولیز اغیز جوړ دی او یوازې هغه ازادي نه غزمنې چې مخکې یادې کړي. افغانستان د حافظې هویت او د راتلونکو امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی.
identity and future possibility
نوموړي د جلاوطن رسنیو او افغان خبریالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که خبریالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان یامسو لخوا جوړه شوې وه. په ژنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپله وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت 70% خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقونو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو، نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنیز سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبریالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالوی پروسو ته کیسونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبریالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودوونکي فرمانونه هم مرکړ شوي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 115 ځای لري.
په دې ورستیو کې په دوبی ښار کې پیوی غونډه کې د ټکنالوژي د ورستیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. په دې غونډه کې د انسان په وراثت کې د بدلون، مصنوعي ځیرکتیا، د ټولنو په جوړښت کې د پرمختګونو او د بشریت د راتلونکي د جوړونکو عناصرو په اړه پراخ نظریات وړاندې شول. د دې بحثونو یوه مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند د موندنې لپاره پر هڅو متمرکز وه. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د دوبای د فیوچر یا راتلونکو په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې جوړه شوې و، لازم کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لازم کې لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څیرنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څیرنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څیرونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند عمومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظام بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیايي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدله شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکي د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د دې کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر اکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله پیرل. د دوبۍ د راتلونکو په سګنۍ ناسته کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریزې برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژۍ د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاري اسمت څاروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغه ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډیره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده او کې هېره نه ده، نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي. واخله، راشه، وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه پردی ده. دوستانو هم سنفیانی نور دي، اما تاسو له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هېره کړې. دلیل سو د مور پلار کوششو که ستاسو خپل مینه وه.
بالکل، د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډیر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وي سره ترڅو عام خپل ژبه وساتو، او دغه د څنګه سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په ځکه کې سره ونه په مغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کاوه چې پښتو ژبه لیکل وست کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیسي کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیکل وست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مده وی چې د تاسو مورنۍ ژبه د تاسو باید د زکړی وي، کوم ورځ راځي او تاسو یو څوک وی چې د تاسو مورنۍ ژبه د ول ونه یاد ولي کا او ته ویل کله ولستلای نه شي، بیا تاسو چې هرڅ مز دکړی پورته وینئ، ته د غوی پسترګ باندې کېدې شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو ما غواړم چې بیا زموږ سره غوی به تخپل د کور به زموږ سره کار کاوله، په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یېرې کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم همز دکړی وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه په غوښته وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو. بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو، او دغه د څنګه سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دری ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوه ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دوه ژبه باندې مې خپل ځان خبرات کړای دي.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه د غبرز نه پیدا شو چې زه په سفارت کې وما هلته مې کار کوله، نو د کرکټ تیم راغی. نو په هغه وخت کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندله او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثر وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاترو ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې که نه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویبي نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسانو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې. نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه هم ترخه خاطره ده، جنگونه. او زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر و، نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پیل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کې چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په درلودله چې دا حقیقت دی، ما به بغیر د یېرې نه بابا همغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به یې ورته دومره خوند نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدای شي چې زه د طالبانو د ډېر تاکس زه ډېره زیاته خوشاله او ما او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول غوي و نه شوای کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطه بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نه شو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو؟ دغه شنو چې زما لپاره به ډېر زیات پښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولې، او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. دا فکر کوم چې هر فکر ته بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغه د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي، او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه هم کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غالي لیکنی وکړي، نو اکثر وخت کېدای شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتونې د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غواړي چې تدریسي غواړي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي، کوم لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلټنې وي چې ما غوښتل خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، آیند مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستل.
د ډاکټرا موضوع مهمه هم ده.
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستله. تیسیس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي. خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو کې پروګرام لرمه په انګلیسي ژبه باندې. بلې، او فعلا زه حتما ژباړم. نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان کې چیرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوه کړي، کولی شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپله استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي.
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی، په څه بوخته یاست؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی. زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی، ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دنه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت مې نسبت ډېر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا 100 کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی. نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته از ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم. او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم، د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم مره راشم چیرته لرې او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دي تکړه ما چې په دې فکر کې ما وځي چې تاسو جنۍ یاست یا الک هسته یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه هسته. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغه هدف لپاره کار وکړئ او هر څه شي امکانات شته. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله. نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم. د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس یې هم تعقیبوي؟
بلی سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما لپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه را څرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه. خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ. خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دې ټولو نجونې چې هر څومره راغله. نو بیا هغوی مهرباني وکړله، په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه ومه چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه. اول خو یې وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي خزه د کرکټ سره سړي دا یو تابو چې موږ ماته کړل ورورو انجونی هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه دی موږ انجونی هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه پکې لوبیږي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ور سره شریک کړو. ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د ډیر تاکس را کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ور سره مخامخ شول. مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یو خزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غالي چې په ځان مباصره وو بولی دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو دی کرکټ باندې خو خزه نه پویږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یو طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکوله چې نه ماوي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته بیا وروسته ورور نور انجونې راووتل بیا اسانه شول. نو بیا په مخه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما وزه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله. دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پا آره همو ویست سنگه تجربه و؟
تجربه دیره خواه تجربه و ما دیرت ورنزده کرل زی مخی دیگه نه چی سفارت تراشم ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپلو خپلوانې وو هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی به کړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځل کې یو ځل زوار غلمه زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خطر کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په غو ما ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ما ته دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره ځان پوه کړم.
بله ډیر مننه
تاسو نه ډیره ډیره زیاته مننه.
I'm not afraid to die. Say yeah.